السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن سه شنبه د 1499 مریس کال د اسد 25 منټه د 2011 میلادي کال ل 14 سره برابر ده. د غراز نن د روزي مبارک میاشت هم 14 ده. په دیني مسات خبرونه کې چې طاهر روحاني را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي او چې برتانیا وایي ک طالبان د سولې پروسه سره یو ځای شنو د بن راتلونکو کانفرنس کې بورته د ګډون زمينه برابر شي. په خندار کې تیر شپې د امنیتي پیښو هم خبرې کې خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه وایي. په کابل کې د برتانیې سفیر وایي ک طالبان د افغان حکومت د سولې پروسه سره یو ځای شي نو دوی به د بن پراتون کانفرنس کې د ګډون ملاتړ وکړي. تیر شپه په کندهار کې پر یوې کمپنۍ باندې د وسلوالو په حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي او د لیبیا د حکومت وسلوالو مخالفانو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې دوی د لیبیا له واکمن معمر قذافي سره خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې برتانی سفیر وایي کچېرې طالبان د افغان حکومت د سولې پروسې سره یو ځای شي دوی باید د بن پراتونکو کانفرنس کې د ګډون ملاتړ وکړي. د برتانی سفیر دا خبره د دوشنبه پر ورځ ناوخته په کابل کې خبريالانو ته وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان په هغله د بن راتلونکو کانفرنس د روان میلادي په کال پروسېو کې په جرمني کې جوړ شي. د برتانی سفیر سر ویلیم د غرض د ولسی جرګې د انتخاباتو درانجې د حل پړه د ولسمشر حامد کرزي له فرمان هم ملاتړ وکړ. تیر شپه په کندهار کې پر یوې کمپنۍ باندې چې ناټو ځواکونو د تیل د سوي وسلوالو حمله کړې او د رپورټونو پر اساس په دې پیښه کې اوه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه په روان خبري مجله کې وروستي معلومات اوریدلی شئ. په افغانستان کې د اسف ځواکونو وندوی پرون ویل چې په تیر یو کال کې د ځواکونو تر 50 زیات هوایي عملیات کړي دي. دا ناټو تر مشرۍ لاندې د اسف وندوی کارټن جاکوبسن پرون په کابل کې خبر اعلان ته ویل اسف په یو کال کې په افغانستان کې 53 زیات هوایي حمله کړي. په دې عملیاتو کې د اسف درې الوتکې لیدلې چې وروستۍ 13 وغورځېده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ پر ودانۍ پروند وسلوال طالبانو په برید کې یو پولیس او څلور حمله کوونکي طالبانو وشل شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندان جنرال زړور زاهدی پرون ویل چې پولیسو د حمله کوونکو په وړاندې 2 ساعته مقاومت وکړ تر دې چې هغوی په شا وتمبول. یو شمېر پرله پسې چاودنو پرون د عراق تر 100 ډېر ښارونه ولړزول او لږ تر لږه 60 تنه یې ووژل. په دې چاودنو کې تر 200 زیات کسان ژوبل شوي دي. تر ټولو سختې چاودنې د کود په مرکزي ښار کې وشوې. د دې ښار په 2 چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او تر 60 ډېر زیات ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه په یو ګڼې ګوڼې ډک بازار کې وشوه. دوهمه چاودنه وروسته له دې وشوه چې د پېښې ځای ته ژغورونکي ورسېدل او خلک یې د پېښې د لیدو لپاره راټول شوي وو. د لیبیا حکومت وسلوالو مخالفانو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې دوی د لیبیا حکومت وسلوالو مخالفانو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې دوی د لیبیا له واکمن معمر قذافي له استازو سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو هم رد کړل چې د لیبیا لپاره د دې موسسې خاص استازي په تونس کې د معمر قذافي او د هغه د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په خبرو کې برخه لرله. د ملګرو ملتونو ویان هم دراز ویل چې د لیبیا لپاره د دې نړیوالې موسسې خاص استازي عبدالله الا الخطیب په خبرو کې شامل نه دی خو د پرون د تونس له چارواکو سره وکتل. دا مصر د بخوانی ولسمشر حسنی مبارک د محاکمې مسؤول قاضي پرون د مبارک محکمه د سپتمبر تر 15 نیټې پورې وځنډول او د تلویزیون لارې پر راتلونکي کې د محاکمې د جرن خبرېدام منع کړه. قاضي احمد رفعت همدار اسمر امر ورکړ چې د حسنی مبارک محاکمه د کورنیو چارو پخوانی وزیر حبیب العدلی سره یو ځای وشي. پرون سهار حسنی مبارک محکمې ته حاضر کړل شو. پر فساد سربیره پر د تور دی چې د مصریانو د پاڅون په محلې پر مظاهرچیانو د ډزو امر کړی و. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا له سوریې څخه وغوښتل چې د حکومت ضد مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د تېرې اونۍ له خبرو سره سره په دې هیواد کې مظاهرچیانو پر ضد ځپونکي اقدامات زیات شوي دي. احمد اوغلو زیاته کړه چې د ملکیانو پر ضد د سوریې د رژیم عملیات چې په لوی ښارونو کې شدت مومي بخل کېدای نه شي او باید بې قید و شرطه ودرول شي. ترکیې له بشار اسد څخه په بیا بیا غوښتنه کړې چې اصلاحات وکړي خو اسد په دې کار کې پاتې راغلی دی. او د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وايي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د سولاسات ځواک په سمول درست ښکېلې خواوې د نړیوالو قوانینو په سرغړونو تورې نه دي. د بشري حقونو څارونکو ډلې په یو رپورټ کې چې سرلیک یې نه پوهېږي څوک ملامت کړي ویلي، د سومالیا په جګړه کې به ټولې ښکېلې خواوې د ملکیانو پر ضد جرمونه پای ته ورسوي څو خلکو ته مرستې ورسیږي. د بشري حقونو څارونکو ډلې په وینا د الشباب اسلامي ډله، د سومالیا حکومت، افریقایي اتحادیې او همداراز د ایتوپیا او کینیا هیوادونه د ملکیانو پر ضد په تاوتریخوالي کې لاس لري. و بچې او پنځه دقیقې تاسو د ازادي راډیو خبرې مو چل اورئ. په افغانستان کې د برتانیې سفیر وایي که طالبان د افغان دولت د سولې له پروسې سره یوځای شي، نو دوی باید په بن راتلونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره ملاتړ وکړي. په کندهار کې د تېرې شپې د حملو په اړه درته له سیمې وروستي معلومات اخلو. د تاجکستان په شمال کې د ځینو ښوونځیو سرښوونکي وایي دوی تر فشار لاندې دي چې د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ واکمن ګوند، یعنی د تاجکستان ډیموکراتیک ګوند ته نوي غړي جذب کړي. په ولسي جرګه کې د انتخاباتو په سر د روسي لانجې په اړه درته هم رپورټ لرو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دغه راز اوري چې یو شمېر نړیوال غرختونکي په واخان کې د نوشاخ غره لوړې څوکې ته د خطرو لپاره افغانستان ته را روان شوي دي. رپورټونه وایي چې تېره شپه په کندهار کې پر یوې کمپنۍ چې ناټو ځواکونه ته تیل رسوي حمله شوې ده. د دې پېښې د وروستیو جزئیات لپاره همدا شیبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. کدار ته وایي چې په کندهار کې بیګا څه شوي؟
د تیلو د لیږدولو پر یوې شخصي کمپنۍ سره ده. شاوخوا 9 بجې پیل شوی او څه کم 11 بجې پای ته ورسېده. په کندهار کې د څلور سوه څلور میوان زون قمانداني قمندان جنرال محمد سالم افاص ازادي راډیو ته وویل چې درې حمله کوونکي وو. لومړی حمله کوونکي په لومړي نظام کرول یا لومړۍ دروازه کې د موټر بم په وسیله ځان ته چاودنه ورکړې او دوه نور دوهم کرول ته داخل شوي او غوښتل یې چې کمپنۍ ته دننه ولاړ شي. د دې په خبره یو بل حمله کوونکي په دوهم کرول کې ځان ته چاودنه ورکړې او درېیم حمله کوونکي د کمپنۍ د ساتونکو لخوا وژل شوی. محمد سالم انصاف د تلفاتو په اړه وویل چې په دغه بریدونو کې د یادې کمپنۍ څلور تنه افغان ساتونکي وژل شوي او اته نور زخمیان شوي چې په زخمیانو کې درې نیپالي ساتونکي هم شامل دي. بلخوا په کندهار کې د 215 اتل قري اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ وایي چې د دوی نظامي روغتون ته چې یاد قري اردو کې دي د دغه پیښې څخه دوه زخمیان وژل شوي. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د طالبانو ویان فریف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چې د درو ځان وژونکو لخوا د دوو موټر بم چاودنو په وسیله ترسره شوی د سوپریم کمپنۍ په زیات شمېر افغان او بهرني ساتونکي وژلي دي. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره باید ووایو چې د سوپریم کمپنۍ چې د کندهار هوایي ډګر کې نږدې ده په سیل کې میشت بهرني ځواکونو ته د تیلو اکمالات کوي. تېر کال هم په همدغه روژه میاشت کې په دغه کمپنۍ ورته ډلیز بریدونه شوي وو چې یو شمېر ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
ډېر زیاته مننه قدر مون اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې تېر شپه په کندهار کې پر یوې کمپنۍ باندې د وسلوال طالبانو د حمله په اړه ورستي جزئیات راکول.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د برتانی سفیر په داسې حال کې چې د انتخابات د بحران حل په حق له د جمهور رئیس کرزي فرمان د صادرېدو هرکلی کوي وایي چې کچېرې طالبان د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یوځای شي، دوی باید د بن په راتلونکي کانفرنس کې د ګډون ملاتړ وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په حق له د بن راتلونکي کانفرنس د روان میلادي کال په وروستیو کې په جرمني کې جوړ شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په حق له د بن پر راتلونکي کانفرنس کې له ګډون سره دلچسپي نه ده ښودلې، خو هسې روانې دي چې داسې زمینې برابرې شي سو دوی هم په دې کانفرنس کې د ګډون چانس ومومي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر سر ویلیام پتی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که چیرې طالبان د افغان حکومت لخوا د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي، برتانیا به د بن په راتلونکي کانفرانس کې د ګډون ملاتړ وکړي.
ده وویل
که چیرې طالبان د افغان حکومت دغه غوښتنه چې دوی د سولې له بهیر سره یو ځای او له تاوتریخوالي د لاس واخلي ومني، موږ د بن په کانفرانس کې د هغوی د ګډون ملاتړ کوو. د جرمني چارواکو ویلي چې د افغانستان لپاره د بن د کانفرانس جوړېدو ته هر اړخیز تدابیر نیول شوي او هڅې روانې دي چې د دې کانفرانس مشري په خپل افغانان وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې که چیرې د سولې په هکله له طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ وشي، دوی ته به دا زمینه برابره شي چې د بن په راتلونکي کانفرانس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر سر ویلیام پتی د انتخاباتي شخړو د اوارې په هکله د جمهور رئیس د وروستي فرمان د صادرېدو هرکلی هم وکړ. ده وویل زه د جمهور رئیس کرزي له دغې فرمان څخه چې وکړی شي د انتخاباتو اوږده ستونزه اواره کړي هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په حقیقت کې یو قانوني بنیاد دی او په دې هکله وروستۍ پرېکړه کوي. زه یې ملاتړ کوم. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم له جمهور رئیس کرزي سره په ویډیویي خبرو کې د دې فرمان د صادرېدو هرکلی کړی دی. خو بلخوا دا فرمان په هیواد کې دننه د اوسنۍ ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د حکومت د ځینو مخالفو سیاسي ډلو له غبرګون سره مخ شوی او وایي چې د اوسنۍ ولسي جرګې د یوه غړي له بدلون سره به هم مخالفت وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د تېرې چهارشنبې په ورځ د یوه فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده ورکړه چې د اساسي قانون، د انتخاباتو د قانون او د استیناف د محکمې د حقوقي اړخونو له مخې دی ژر تر ژره مسئله پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که څه هم چې ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ عمومي غونډه نه درلوده، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال د ولسي جرګې په استازیتوب په یوه خبري غونډه کې انتقاد وکړ چې د پارلماني انتخاباتو ستونزې ته حکومت لمن وهي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال احمد بیزاد د لانجو تر شا د جمهور ریاست د چارواکو لاس وبله چې غواړي د ولسمشر کرزي د درېمې دورې د واک لپاره امکانات برابر کړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د بیزاد دا څرګندون دی د هغه شخصي نظر بللی دی. بلخوا ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ښکاره اعلان کړی چې نه غواړي جمهور ریاست په څوکۍ کې د درېمې دورې لپاره پاتې شي. په دې اړه بشپړ حد د زکی غیاسی په ریپورت کې اورو.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال د ولسمشر حامد کرزي په وړاندې له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف دریس پر ځای وبله او ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشر تر فشار لاندې دی څو د ځانګړې محکمې پریکړه عملي کړي. احمد بهزاد چې د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې وی خبري غونډې ته وینا کوله، ولسمشر یې تورن کړ چې په ولسي جرګه کې د کړکیچ په دوام سره د خپل واک د بقا لپاره پلانونه طرحه کوي. دی وایي چې دوی به تر وروستي بریده هڅه وکړي چې د ولسمشر د دې اهدافو مخنیوي وکړي.
آقای کرزی و شرکایش از حالا تصمیم گرفتند.
ولسمشر کرزی او شریکانو پریکړه کړې ده چې سر له اوسه به د خپل قدرت لپاره زمینه برابروي. نو په دې پړاو کې د افغانستان ملي شورا د دې خاینانه دسیسې او د اساسي قانون په وړاندې د دې ښکاره کودتا لوی خنډ دی. زه په ښکاره اعلان کوم چې تر وروستیو شیبو پورې به د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږو چې د دیکتاتورۍ او استبداد هڅه کوي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو بیا وویل بهزاد د دې حق نه لري چې د ولسي جرګې د غړو په غیاب کې د هغوی په استازیتوب خبرې وکړي. دوی بهزاد په دې هم تورن کړ چې د ایران په لمسون غواړي په ولسي جرګه کې روان بحران جاري وساتي څو له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون مسأله وځنډول شي. د ولسي جرګې دوه غړي آریان یون او نسیمه نیازی په دې اړه وایي:
زه فکر کوم هغه څوک چې خپل قانون د خپل لاندې کوي هغه د قانون خبرې کوي. دا ډېره جالبه خبره ده. یعنی که موږ وګورو آیت اداري باید بې طرفه اوسي او هیڅکله دغسې پرس کانفرنسونه ورنکي. دا د ولسي جرګې نظر نه دی، دا یو ور نه دی، بلکې څو وارې د بهزاد د خوا دغسې غیر قانوني مسایل ترسره شوي دي. خو بدبختانه د دومره بد سترګې لري چې تر اوسه پورې دغې موضوع ته هیڅ غاړه نه ده ایښې او په دې باندې دی قانع شوی نه ده چې دغه غیر قانوني کار ترسره کیږي. فقط د هغه دوه شپېتو وکیلانو د احساساتو نه دی غواړي سو استفاده وکړي او د ایران اجنډاګانې په افغانستان کې پوه کړي.
زما په نظر اول چې د پارلمان په نمائندګۍ دا خبرې کړي زت زداره داوم په دې چې پارلمان معنا بهزاد نه دی. پارلمان کې 248 وکیلان دي، نو دای قانونا حق نه لري چې د پارلمان په نمائندګۍ دا ژغ وچت کی. هغه اخلاق او تربیه چې د کوم په ایران کې اوسېدی هغه ته د تربیه سوی دا هغه اخلاق دي چې د یادرته پیاده کوي.
تر دې مخکې هم دا ولسی جرګې زینو غړو او مشرانو جرګې لا قانون څخه د ملاتړ ائتلاف تورن کړی و چې هڅه کوي لا د لارې خپل نور سیاسي اهداف ته ورسیږي. دا ولسی جرګې دویم رستیال ولسمشر د دریم ځل لپاره د واک په ګدۍ د پاتې کېدو په هڅو په داسې حال کې تورن کړی چې خپل ولسمشر تیره اونۍ دا مسأله په کلک رد کړه او وی ویل چې نه غواړي د اساسي قانون په خلاف کار وکړي.
واموریدل چې د ولسی جرګې دوهم رسیال وی چې ولسمشر د انتخاباتو د لانجې لارې غواړي چې د دریم ځل لپاره په جمهوري ریاست څوکۍ کې پاتې شي. خو ولسمشر دا رد کړی ده او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دا د ښاغلي بهزاد شخصي نظر دی. اوس 8:15 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د برتانی سفیر وایي کچېرې طالبان د افغان حکومت د سولې له پروسې څخه سره یو ځای شي دوی به د بن پر راتلونکي کانفرنس کې د ګډون ملاتړ وکړي. تیره شپه په کندهار کې پر یوې کمپنۍ چې ناټو ځواکونه ته تیل رسوي وسلوالو حمله کړې او په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د حساب ځواکونو ویندوی وایي چې په تیر یو کال کې د ځواکونو تر 50,000 زیات هوایي عملیات کړي. دا غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ پر ودانۍ پروند وسلوال طالبانو په برید کې یو پولیس او څلور حمله کوونکي طالبانو وشل شو. یو شمیر پرله پسې 14 پروند عراق تر لسو ډیر خارونه ولړزول او لک تر لږه 15 تنه وشل. د لیبیا د حکومت وسلوالو مخالفانو هغه رپورټونه رد کړ چې ګنې دوی د لیبیا له واکمن معمر قذافي سره خبرې کړې. د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د محاکمې مسول قاضي پروند مبارک محاکمه د سپتمبر تر 15 منټې پورې وسندوله. او د ترکیه د بندنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا له سوریې څخه وغوښتل چې د حکومت ضد مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روانو حالاتو او په دې هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه څه لیکلي دي جزئیات یې له فریده هوټ سیفی څخه اورو.
افغان کندو د پایتخت په یوې غونډې باندې اتحادیه تاسیس کړي. دا د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سر لیک دی. دا غونډۍ چې د شهیدانو مقبرې پکې دي او د خرابو شوو ټانکونو او زیر پوشونو ټوټې پکې پرتې دي او بل خوا د پخوانیو بادشاهانو قبرونه هم پکې تر سترګو کیږي د افغانستان د جګړو د کلونو یو ژوندی تصویر دی. افغان کندو په دې غونډۍ باندې آبادۍ کړې دي او خپل کلی د کندو مینا نومولې ده. ورځپاڼه د مرستندوی موسسو د کارکوونکو له قبل لیکي په سر کې په سلګونو ښځې په دې غونډۍ کې ځای پزې شوې وي خو اوس یې شمېر زرګونو ته رسیږي. اوس په دې سیمه کې ډیره ګڼه ګوڼه ده. خپله د اوبو سرچینه او بیل د برق سیستم لري. واشنگتن پوست زیاتوي په افغانستان کې درې لسیزو جګړو ډیرې ښځې کونډې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې تقریبا نیمایي ماشومانو یا خپل پلار او یا هم مور له لاسه ورکړې دي. که څه هم په افغانستان کې د کونډو دقیق شمیر نه دی څرګند خو فکر کېږي له 300,000 څخه نیولې تر 2,000,000 پورې به وي. ورځپاڼه زیاتوي هغه کونډې چې خپل خپلوان نه لري د لا ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ښځو لپاره د افغانستان په شان یوې ټولنې کې کار موندل ګران کار دی. افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو د هغو ښځو لپاره چې د خپل کور سرپرستۍ له لاسه ورکړې کومه خوندي شبکه نه ده جوړه کړې خو د کونډو په مینه کې دوی خپلې اړتیاوې تر یوه حده پوره کړې دي. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ د ښځو وضعیت ته کتنه کړې نیوزویک مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په لړ کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو مسله راسپړلې ده. مجله لیکي په غرنیو سیمو کې طالب وسلوال له ماینونو څخه ډیره ګټه اخلي. په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونه د مخالفینو پر مرکزونو د عملیاتو په وخت کې له دې سیمو د اوښتلو لپاره له هلیکوپترو کار اخلي. له وختونو راهیسې د افغانستان په خامو او تنګو سرکونو کې سفر او انتقالات ډیر سخت دي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت احصایو له مخې د افغانستان په لس کلنې جګړې کې له 1419 امریکایي عسکرو څخه 691 یعنې په سلو کې 2 څلوېښت د سړکونو په غاړه د مینونو او بمونو په پیښو کې وژل شوي دي. نیوز ویکلی کې هلیکوپټرې د امریکایي عسکرو د انتقال او بدیل وسیله ده چې په هغه کې هم عسکر له تلفاتو سره مخامخ شوي دي. په وردګو کې د وروستۍ امریکایي هلیکوپټرې د سقوط د پیښې په ګډون تر اوسه 168 امریکایي عسکر په افغانستان کې د هلیکوپټرو د سقوط په پیښو کې وژل شوي دي، چې د سړک د غاړې د ماینونو او بمونو په پیښو کې د وژل شوو عسکرو لسمه برخه جوړوي. نیوز ویک زیاتوي د سمندر له سطحې څخه د افغانستان لوړوالی په غرنیو سیمو کې سخت بادونه د هلیکوپټرو الوتنې له ستونزو سره مخامخ کوي. نیوز ویک زیاتوي که څه هم ناټو په دې برخه کې ارقام نه دي خبره کړې، خو غیر رسمي احصایې ښیي چې د افغانستان د لسکلنې جګړې په ترڅ کې 101 هلیکوپټرې لوېدلې دي.
د افغانستان په جګړه کې د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو له مصرف سره سره کارپوهان وایي چې دا جګړه او لګښتونه د امریکا پر اقتصاد چندان اغیز نه لري. په داسې حال کې چې امریکا په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان پر جګړې څه باندې 400 میلیارده ډالر لګولي، د متحده ایالاتونو یو کال بودیجه تر 3 تریلیونه یا 3000 میلیون ډالر اوړي. د اقتصادي چارو کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي وایي امریکا غواړي چې خپل لګښتونه کم کړي، او کله چې یو هیواد غواړي چې سپما وکړي هغه وخت لږ پیسې هم اهمیت لري. زیدا سرګندونه له اسمت سروان سره په مرکه کړی.
امریکا فعلا نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په شان له اقتصادي بحران په تکلیف ده. ستاسو په نظر د امریکا د اقتصادي بحران اصلي علت څه ده، او تر څه حد پورې امریکا واقعا له اقتصادي بحران سره مخامخ ده؟
د امریکا اقتصادي بحران دوه دلیل لري. یو دلیل د 2008 کال د مارګیج مسله وو، یا اوور پروډکشن یا اضافه تولید بحران وو. او اوسنی بحران دا دی چې د دوی فدرال قرضې تر هغه خطري کرښې څخه هم تیر شوي دي، چې هغه ماکسیمم یا حد اکثر 14 میلیارد ډالر چې معادل د ټول تولید ناخالص ملي د امریکې د یو کال لپاره وو، تر هغې څخه اوښتي دي. او اوس 14 تریلیون او 300 میلیارد ډالر ته رسیدلي دي، چې دا بالکل اقتصادي لحاظ اعتبار د امریکې په بینملي کچه راکټ کړي. نو اصلي بحران دا
د امریکا همدا بحران او دا اقتصادي مشکل د افغانستان له مسلې سره څومره ارتباط لري، او یا د افغانستان جنگ د امریکا په اقتصاد باندې څومره فشار راوړي؟
د امریکا اقتصاد یو لوی اقتصاد دی، د دنیا اول اقتصاد دی، او د هغوی تولید خالص ملي په کال کې 14 تریلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان موضوع د امریکا د عمومي بحران سره کوم اړیکه نه لري. ولې کله چې بحران راشي او دوی سپما وکړي، یا په حالت کې دوی نشي کولای چې خپل بودجې دلته په افغانستان کې سخاوتمندانه مصرف کړي.
په افغانستان کې ویل کېږي چې دوی په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 400 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. که چېرته د دوی د یو کال یا د امریکا د بودجې کسر 4.5 تریلیونه وي، نو فکر نه کوئ چې دا ډېرې کمې پیسې دي؟
او داسې مسله ده چې د امریکې عسکر یوازې په افغانستان کې پروت نه دی، په عراق کې دی، په دوحه کې دی، په سعودي عرب کې دی، په کویت کې دی، جاپان کې دی، په جرمني کې دی، او په تایوان او کوریا کې دی، او په نور هیوادونو کې هم موجود دی. او د دوی سمندري قواوې شپږ بحري لري چې هر یو تر یو قول اردو څخه زیات تر تقریبا تر یو اردو پورې رسیږي. دا ټول لګښتونه پر امریکا باندې دي. نو په هغه کې بیا که چیرې اضافي بار هم پیدا شي او نتیجه هم ونه لري، دلته سوال په دې کې نه دی چې ولې پیسې د امریکا دلته لګول شوي دي 400 میلیارد ډالر. دوی د نتیجې په اکلا اندېښې لري چې دومره پیسې ولګېدلې دلته، ولې نتیجې مثبته نه وه، او د امریکایي ټکس ورکوونکو ته یا مالیات ورکوونکو ته قانع کوونکی ځواب موجود نه دی. د دوی ویره دغه دی چې دا پیسې دوی لاهو کې سین ته او هیڅ ګټه پورته نه شي، په دې خاطر باندې دوی تشویش لري.
د افغانستان په جګړه کې د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو له مصرف سره سره کارپوهان وایي چې دا جګړه او لګښتونه د امریکا پر اقتصاد چندان اغیز نه لري. په دې اړه مو د ښاغلي ازرخش حافظي څرګندونې واورېدې.
خبري مجله اوري.
د تاجکستان په شمال کې د ځینو خونځیو سرخون کې وای دوی تر فشار لاندې دي چې د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ واکمن ګوند یعنی د تاجکستان دیموکراتیک ګوند ته نوی غړي جذب کړي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د یوشونځي سرښوونکی فیصل الله فیاضوف چې په سوغد ولایت کې د تاجکستان د دیموکراتیک ګوند اپوزیسیون د ولایتي څانګې مشر هم دی، پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د پوهنې ریاست د ټولو ښوونځیو سرمعلمانو ته ویلي چې ګوند ته له 5 تر 10 داسې نوي غړي جذب کړي چې درست له پوهنتون څخه فارغ وي. خو په خوجن کې د تاجکستان د دیموکراتیک ګوند فعال انور جلیل اوف ازادي راډیو ته وویل چې په ګوند کې شمولیت جبري نه بلکې پرېزا دی. د دا خبره رد کړه چې ګڼي خلک مجبوره کړی کېږي چې د تاجکستان د دیموکراتیک ګوند غړي شي. هغه دا هم وویل هغه خلک چې دا ډول ادعاوې کوي ثبوت دې وړاندې کړي. تاجک کارپوهان وایي څرنګه چې دا ډول امرونه شفاهي کېږي ګرانه ده چې څوک دې ثابت کړی شي. د سیاسي چارو یو کارپو تیلوف رسولزاده ازادي راډیو ته وویل واکمن ګوند له دې بیریشي چې تعلیم یافته خلک به په مخالفو ګوندونو کې شامل شي. د سیاسي چارو کتونکی مردان حاجی پور وایي د تاجکستان دیموکراتیک ګوند غواړي چې د نورو ګوندونو په مقابل کې تر ټولو ښه او زیات تعلیم یافته غړي ولري. حاضر دمه په سوخت کې د تاجکستان دیموکراتیک ګوند تر ټولو لوی ګوند دی. دا ګوند په سوخت کې 8 سره خړی لري چې ویل کیږي 40 لیسانس دی. راپورونه وایي چې 4000 نورې بکلوریا یا 12 پاسې دي خو 4000 یې شونځي نه دي بشپړ کړي. په سوخت کې د مخالفانو مهم ګوند د تاجکستان د اسلامي رینسانس یا احیا ګوند چې شاوخوا 4000 غړي لري. د تاجکستان په شمال کې د ځینو شونځیو سرشون کې وای دوی تر فشار لاندې دي چې د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ واکمن ګوند یعنی د تاجکستان دیموکراتیک ګوند ته نوی غړي جذب کړي.
له وحشي حیوانات څخه د ساتنې د ټولنې د هیئت یو غړی وایي په دې وروستیو کې یو شمېر کورنیو بهرني غرختون کې د افغانستان د غرونو د لړۍ تر ټولو لوړې څوکې ته وختل. د غرختون کې ولیدل چې د دې جګړه ځپلي هیواد یو شمېر سیمې د بهرنیو سیلانیانو لپاره بیا د برابرېدو په حال کې دي. د دې ټولنې چې مرکزي په نیویارک کې د یو غړی انتوني سیمس پوینا د دوی په هیئت کې 2 سرلۍ 2 افغان غرختون کې او 2 فني غړي شامل دي. په دې اړه رپورت په دې توګه دی. لواشی حیواناتو څخه د ساتنې د ټولنې غړی انټونی سیمس وای د اگست په 14 نیټه د غرختون کې وډله د واخان د غرونو په لړۍ کې د نوشاخ لوړې څوکې ته چې نږدې 1.5 متره لوړواله لري وختله. سیلانیان اوس هم په دې سیمه کې چې د بدخشان واخان سیمه له چین سره نخلوي پاتې دي او احتمال لري چې په راتلونکي کې د غرختون کو نورې ډلې هم له دې غرنۍ سیمه کتنه وکړي. انټونی سیمس اسوسییټډ پریس ته په یو استول شوی ایمیل کې ویلي دا غرختون کې په دې سیمه کې په خپل پانګونې سره کوم ساده کار نه تر سره کوي بلکې مونږ هیله من یو چې نورې ډلې دلته راشي لدې خپل سیمه کتنه وکړي او لدې لارې د سیمه اوسیدونکو ته چې اقتصاد کمزور دی د مالی مرستې زمينه برابر شي. انټونی سیمس چې د افغانستان لپاره له وحشي حیواناتو څخه د ساتنې د ټولنې مسؤل دی وایي په کلنی ډول له 200 نیول تر 250 پورې سیلانیان واخان ته د سیاحت او غرختلو لپاره راځي. له وحشي حیواناتو څخه د ساتنې ټولنه وایي د افغانستان ټولې سیمې چې له طبیعي ښکلا او زړه راښکونکو منظرو ډکې دي د بهرنیو سیلانیانو لپاره پرانستې دي. دغه ټولنه په دې برخه کې په بامیان کې د بند امیر یادونه کوي چې د افغانستان لومړنی ملي پارک یادېږي. بامیان د غراس د شاوخوا 1.5 کاله پخوانیو هغو غټو مجسمو کور هم بلل کېږي چې دوی په 2001 کال کې د طالبانو لخوا ړنګې شوې. د اسیا لپاره د دې ټولنې مرستیال پیترس هالر ویلي د افغانستان په ځینو سیمو کې د روانې ناکرارۍ سره سره بیا هم واخان یوه آرامه سیمه ده او همدا مهال په دې او نورو سیمو کې د توریزم د صنعت په واسطه محلي خلکو ته د کار زمینه برابرېدای شي او د غراس له دې لارې به د دغه خلکو اقتصاد هم وده وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل څخه وړاندې د نړۍ د سیلانیانو لپاره غوره هیوادو او واخان د هغه مهال غوره سیاحي سیمه ګڼل کېده. خو د 1990 کال د جګړو پر مهال په واخان کې د یو زیات شمیر پرسونل ضد ماینونو په خښېدو سره دا سیمه منځوي شوه. ویل کېږي چې په واخان کې د نورو وحشي حیواناتو په شمول د واورې پړانګان او مارکوپولو هوسۍګانې هم پیدا کېږي. له وحشي حیواناتو څخه د ساتنې د ټولنې غړی انټونی سیمس وایي په دې وروستیو کې د غرختونکو دوه ډلې نو شخصو کې تختلي چې یوه یې د بلجیم او بله یې د پولنډي غرختونکو ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ریحان د غزنی ولایت د زنخان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په خپل سمس کې وایي زما پند کوم تصمیم چې د کونړ ولایت قضا او قومي مشرانو د غیر قانوني پارلمان په حق له جنجالونه یې راپورته کړي نیولی دی ډېر ښه د قانون سره سم دی او باید دغه پارلمان لغوه شي. روح الله د میدان وردګو څخه په خپل سمس کې وایي د پوهنې وزارت د وزیر صاحب نموده هیله ده چې د سید آباد ولسوالۍ د اوتړیو د کلیم د مکتب تعمیر جوړ کړي تر څو ماشومان له خطر څخه وژغورل شي. شبنم شینوار د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې وایي زه د افغان حکومت نه هیله کوم چې د شینوار د دوه قومونو د مځکې په سر لانجې ته د پایټک کېږدي. دغه دوه قومونه هره ورځ په خپلو کې سره جنګیږي او په نتیجه کې ډېرې میندې او خویندې ژړوي. د سهار و نیم بجې شوې. قدرمن اوریدونکو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد حمله بر یک شرکت امنیتی خصوصی در کندهار و بیانات سفیر بریتانیا در کابل که گفته است از اشتراک طالبان در کنفرانس دوم بن مشروط حمایت میکند. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. در حمله بر یک دیپوی تانکرهای قوای ناتو در نزدیکی میدان هوایی کندهار چند نفر کشته شدند. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید اگر طالبان به دعوت صلح حکومت افغانستان لبک بگویند از اشتراک آنها در کنفرانس دوم بن حمایت خواهد کرد. شورشیان لیبیا این خبرها را که با نمایندگان معمر القذافی داخل مذاکره شدند رد میکنند. حملات بر مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. مخالفین مسلح شام دوشنبه بر یک دیپوی تانکرها خارج از قرارگاه نظامی بین المللی در ولایت کندهار حمله نموده، 4 نفر را کشتند. حمله کنندگان مواد انفجاری را که در یک مینی بس جاگذاری شده بود در درآمدگاه یک شرکت قراردادی بین المللی به نام سوپریم گروپ در نزدیکی میدان هوایی کندهار انفجار دادند. مقامات ولایت کندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این حمله 3 فرد انتحاری دست داشتند و 3 تن از کشته شدگان اتباع نیپالی باشند. در این مورد بعد از خبرها گزارش خواهیم داشت. سفارت بریتانیا در کابل از اشتراک طالبان در دومین کنفرانس بن حمایت مشروط کرده است. ویلیام پتی سفیر بریتانیا در کابل به روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت اگر طالبان فراخوان صلح دولت افغانستان را قبول کرده و با پروسه صلح بپیوندند از اشتراک آنها در کنفرانس بن حمایت میکند. در این مورد هم گزارش مفصلی خواهیم داشت. مقامات ایساف میگویند طالبان افغان با کمبود اسلحه و تجهیزات نظامی مواجهند. جنرال کریستیان جیکابسون سخنگوی ایساف دیروز در یک نشست خبری در کابل ابراز داشت کاهش اسلحه و مهمات طالبان بر فعالیت‌های تخریبی آنان تأثیر گذاشته است. سخنگوی ایساف افزود رهبران طالبان به این نتیجه رسیدند که جنگ جاری نتیجه ندارد. در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت. شورشیان لیبیا این خبرها را که با رژیم معمر القذافی ملاقات کردند تکذیب نمودند. سازمان ملل متحد این خبر را رد کرده است که فرستاده خاص آن در رابطه با لیبیا عبدالله الخطیب در مذاکرات بین نمایندگان شورشیان و حکومت قذافی اشتراک داشته است. قبل از این مقامات امنیتی نزدیک به حکومت تونس گفته بودند که مذاکرات بین طرفهای لیبیا در خاک این کشور پیش برده شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند در مورد آوازه‌ها درباره مذاکرات بین طرفهای درگیر لیبیا گفت
With regard to the talks, we've seen the reporting you've seen on
و میگویند در رابطه با مذاکرات گزارش‌هایی را که ما دیدیم شما هم دیدید که شورشیان بار دیگر با نمایندگان قذافی در تونس دیدن کردند. طوری که شما میدانید این بحث‌ها از هفته‌ها به این سو ادامه دارند. آنها وقتاً فوقتاً در جاهای مختلف ملاقات می‌کنند. چیزی که ما میدانیم این است که این بحث‌ها امروز و امشب در تونس ادامه دارد. ما عموماً بعد از این تماس‌ها با شورای ملی انتقالی شورشیان لیبیا صحبت می‌کنیم تا معلومات اخیر را به دست آوریم و این بار هم این کار را انجام خواهیم داد. همزمان با این مقامات مصر میگویند که وزیر داخلی لیبیا ناصر المبروک عبدالله دیروز با خانواده خود به قاهره رسید و قرار معلوم حکومت قذافی را ترک کرده است. شورشیانی که با حکومت قذافی در جنگ میباشند گفتند که در چندین منطقه که راه مهم اکمالاتی به طرابلس میباشد پیشرفت کردند. سازمان ملل متحد میگوید هزاران مهاجر فلسطینی مجبور شدند کمپ مهاجرین را در شهر ساحلی سوریه لازقیه که توسط قوای حکومت سوریه مورد حمله قرار گرفته است ترک نمایند. اداره کمک و کار سازمان ملل متحد گفته است که از جمله 10,000 باشنده این کمپ 5,000 آنها کمپ را رها کردند. او افزود که 4 نفر در اینجا کشته شدند و اداره وی خواهان دسترسی فوری به این کمپ می باشد. دیروز باز هم در شهر لازقیه صدای فیر به گوش می رسید و یک روز قبل از آن اردوی سوریه از کشتی های جنگی در حمله بر این شهر استفاده نمود. شهر لازقیه از روز شنبه به این سو تحت هجوم قرار دارد و حامیان حقوق می گویند که تا حال 27 نفر در اینجا کشته شدند. حداقل 60 نفر در اثر سلسله انفجارات شدید در چندین شهر عراق دیروز کشته شده و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. بدترین حمله دیروز در دو انفجاری بودند که در یک میدان شهر مرکزی کوت رخ داده، باعث هلاکت 34 نفر و جراحت بیش از 60 تن دیگر شدند. در شهر نجف هم یک انفجار موتربمی باعث کشته شدن 4 نفر و جراحت چندین تن دیگر گردید. ایالات متحده دیروز بیان کرد تصمیم اسرائیل که تقریبا 300 واحد دیگر مسکونی را در منطقه اشغالی ساحل غربی اعمار میکند عمیقا نگران کننده میباشد و با تلاش‌ها برای احیای مذاکرات صلح مغایر است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند به خبرنگاران سار داشت این گونه اقدامات برای برگزاری مذاکرات صلح غیر مثمر میباشند. به گفته خانم نولند، ایالات متحده این موضوع را با مقامات اسرائیلی در میان گذاشته است. وزیر دفاع اسرائیل اهود برک دیروز برای اعمار 277 واحد دیگر مسکونی برای یهودیان عمیق در داخل کرانه غربی اجازه داده است. با این اعلامیه در دو هفته برای اعمار 2700 واحد مسکونی یهودیان در مناطق اشغالی اجازه داده شده است. رهبری فلسطینیان این عمل را محکوم میکند. و قوای امنیتی مصر در یک عملیات بر ضد شورشیان بر چندین خانه در منطقه شمالی سینا حمله نمودند. سربازان با کمک موترهای زرهدار بر شهر العریش که مرکز ایالت سینا می باشد 5 بار حمله کردند. این حملات جزء عملیات بزرگ علیه شورشیان می باشد که از القاعده الهام می گیرند و بعد از برکناری حسنی مبارک این گروه ها از خالیگاه امنیتی در منطقه سینا به نفع خود استفاده کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری رادیو آزادی این مطالب برای نشر آماده شدند. بر یک دیپوی تانکرهای تیل قوای ناتو در نزدیکی میدان هوایی کندهار حمله انتحاری صورت گرفته که چندین نفر در آن کشته شدند. سفیر بریتانیا در افغانستان گفته است که اگر طالبان به دعوت صلح حکومت افغانستان لبیک بگویند کشور از اشتراک آنها در مجلس دوم بن حمایت خواهد کرد. قماندان قوای سرحدی در شرق افغانستان میگوید که قوایش به تجهیزات و اکمالات بیشتر نیاز دارد. قوای ایسف میگویند که در سال جاری 50,000 ماموریت نظامی را در افغانستان انجام دادند. در مطالب خارجی خواهید شنید که صدراعظم بریتانیا اقدامات جدی را برای تغییر عمیق اجتماعی در کشورش مد نظر گرفته است. مرور بر وضعیت مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آمادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، در ادامه مشکلات امنیتی در نقاط مختلف کشور دیروز حمله بر ساختمان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی صورت گرفت و دیشب حمله دیگر بر یک ساختمان مربوط به نیروهای بین المللی در کندهار رخ داد. به گفته مقامات امنیتی کندهار، حمله دیشب از سوی چند حمله کننده انتحاری انجام شد که دو تن آنها در دروازه ورودی محل خود را انفجار نموده و فرد سیومی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
مقامات افغان می گویند طالبان مسلح حوالی ساعت 9 دیشب در نزدیکی یک قرارگاه مهم نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان بر محل حمله کردند که تانکرهای تیل نیروهای ناتو در آن اغلبا متوقف می باشند. در این حمله 4 تن از محافظین محل و 3 حمله کننده کشته شدند. قمندان امنیه قندهار گفته است شب گذشته در نزدیکی میدان هوایی قندهار مخالفین بر ساختمان مربوط به گروه سپریم حمله کرده و 4 محافظ افغان آن را به قتل رسانیدند. زلمی ایوبی سخنگوی والی قندهار هم گفته است طالبان ماسله بر قرارگاه سپریم گروپ حمله کردند. سپریم گروپ یک گروهی از قراردادی های فعال در قندهار است. جنرال سلیم احساس قماندان امنیه قندهار گفته است این حمله از سوی سه حمله کننده انتحاری انجام شد که دو تن آنها در دروازه ورودی محل خود را منفجر ساختند و فرد سومی توسط نیروهای امنیتی کشته شد. در این حادثه که در نزدیکی میدان هوایی قندهار رخ داد، 6 تن دیگر جراحت برداشتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است افراد آنها این حمله را انجام دادند. یک افغان به نام احمد الله نیازی که در این تعمیر کار میکرد گفته است حمله کنندگان با مواد انفجاری این حملات را انجام دادند. بر اساس یک خبر دیگر، دیروز یک حمله بر تعمیر ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی هم صورت گرفت که در نتیجه یک کارمند پلیس و 4 حمله کننده کشته شدند. قماندان امنیه ولایت غزنی جنرال ترور زاهدی گفته است پلیس چندین ساعت در مقابل حمله کنندگان مقاومت کرد. حمله دیروز بر ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی یک روز بعد از آن صورت گرفت که طالبان ماسله بر ساختمان ولایت پروان حمله نموده، باعث کشته شدن 22 نفر و جراحت 10 تن دیگر شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت بریتانیا در کابل از اشتراک طالبان در دومین کنفرانس بن حمایت مشروط کرده است. ویلیام پیتی سفیر بریتانیا در کابل بر روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت اگر طالبان دعوت صلح دولت افغانستان را قبول کرده و با پروسه صلح بپیوندند از اشتراک آنها در کنفرانس بن حمایت میکند. قرار است کنفرانس بن در ماه دسامبر سال جاری میلادی به میزبانی کشور آلمان برگزار شود. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر این موضوع از کابل.
در حالی که گفته می شود طالبان برای شرکت در کنفرانس بن تمایل چندانی ندارند، اما با اساس گزارش ها تلاش هایی وجود دارد تا این گروه نیز در این کنفرانس حضور یابند. سفیر بریتانیا در کابل می گوید اگر طالبان حاضر به پذیرفتن فراخوان صلح دولت افغانستان گردند و به پروسه صلح بپیوندند، از شرکت این گروه در کنفرانس بن حمایت می کنند.
اگر طالبان درخواست دولت افغانستان در بخاطر دست کشیدن از خشونت و گذاشتن صلاح زمین و پیوستن با یک روند صلح قبول بکنن، ما درست است از این اشتراک از یاد در کنفرانس بن حمایت.
مقام های آلمانی گفتند که از پیش آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس را آغاز کرده و تلاش می شود تا این نشست بر رهبری خود افغان ها برگزار گردد. سفیر بریتانیا در کابل در حال از شرکت طالبان در نشست بن حمایتش را به طور مشروط اعلام می کند که وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است اگر گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان برای پیوستن آنان به پروسه صلح پیشرفت نماید، طالبان فرصت شرکت در این نشست را خواهند یافت. در این نشست سفیر بریتانیا در کابل همچنان از صدور فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی با کمیسیون مستقل انتخابات در مورد حل بحران های انتخاباتی نیز استقبال کرد.
من از فرمان رئیس جمهور کرزی به عنوان فرصتی که بتواند سبب حل معضله طولانی انتخابات شود استقبال می کنم. من از حقیقتی که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد قانونی است و آخرین فیصله را در مورد می کند حمایت می کنم.
پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در یک صحبت ویدیویی با رئیس جمهور کرزی نیز حمایتش را از این فرمان اعلام کرده بود، اما این فرمان با داخل افغانستان با عکس‌العمل‌های زیاد اعضای شماری از افراد و ائتلاف تغییر امید مواجه گردید. رئیس جمهور کرزی بر روز چهارشنبه گذشته فرمان را صادر و با اساس آن کمیسیون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا در مطابقت با قانون اساسی، قانون انتخابات و قرار صادره شماره 22 دیوان مدنی و احوال شخصی محکمه استیناف جانب حقوقی موضوع را نهایی سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پوست زیر عنوان بیوه های افغان یک انجمن را در یکی از تپه های پایتخت تأسیس کردند می نویسد این تپه پایتخت کابل که مزار شهدا، تانک ها و زریپوش های فرسوده و مقبره شاهان در آن قرار دارد، یک صحنه زنده از سالیان جنگ افغانستان را مجسم می سازد. بیوه زنان افغان در این تپه آبادی کرده قریه خود را زناباد نامیدند. روزنامه از قول کارکنان مؤسسات امدادی می نویسد که در اوایل صدها زن در این تپه جایگزین شده آبادی کردند، ولی در حال حاضر شمار آنها به بیش از 1000 زن می رسد. این کلبه ها اکنون مزدحم شده از خود منبع آب آشامیدنی و برق جداگانه دارند. واشنگتن پست می نویسد که 3 دهه جنگ در افغانستان زنان بسیاری را بیوه ساخته است. آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که 50% اطفال در کابل یکی از والدین خود را از دست دادند. اگرچه شمار دقیق همه بیوه ها روشن نیست، ولی گمان می رود که از چندین صد هزار تا 2 میلیون زن در افغانستان بیوه هستند. روزنامه در ادامه می نویسد بیوه زنانی که اقارب ندارند با مشکلات بیشتر روبرو هستند. کاریابی برای یک زن و آن هم در اجتماع محافظه‌کار مذهبی چون افغانستان مشکل است. حکومت افغانستان و کشورهای کمک رسان نیز کدام شبکه مسئولی را برای زنانی که نان آور خانه خود را از دست می دهند تهیه نکرده اند، ولی در تپه زناباد زنان به ضروریات خود دست یافتند. یکی از زنان به نام انیسه که شوهر خود را 10 سال قبل در جنگ از دست داده به خبرنگار واشنگتن پست گفته است که مردم به بیوه زنی که تنها زندگی می کند نظر عجیب و غریبی دارند. شایعات منفی سر می دهند. دیگر زنان نگران می شوند که مبادا بیوزن با شوهر آنها ازدواج نکند و از این قبیل. لذا هنگامی که ما با دیگر بیوزنان یک جامعه باشیم بیشتر احساس راحت می کنیم. در حالی که روزنامه واشنگتن پست به وضعیت زنان بیوه در افغانستان پرداخته، مجله نیوز ویک یک مقاله درباره تلفات عساکر آمریکایی در جنگ جاری افغانستان نشر کرده است. مجله می نویسد چون شورشیان طالب در اراضی کوهستانی و صعب العبور افغانستان از ماین‌ها بیشتر استفاده می‌کنند، نیروهای آمریکایی در این روزها در انتقال خود هنگام عملیات بر مراکز شورشیان بیشتر از هلیکوپترها کار می‌گیرند. سفر و انتقالات در سرکهای خامه و کمعرض افغانستان از مدت‌ها خطرناک می‌باشد و از جمله 1619 عسکر آمریکایی که طبق احصایه وزارت دفاع آمریکا در جنگ 10 ساله افغانستان کشته شده‌اند، 691 نفر آنها یا 42% در اثر انفجار بمب‌ها و ماین‌های کنار سرک جان باختند. هلیکوپترها که وسیله بدیل انتقالات نیروهای آمریکایی می‌باشند نیز از خود بهای دارند. تاکنون 166 عسکر آمریکایی به شمول کشته شدگان واقعی اخیر در وردگ در حوادث سقوط هلیکوپترها در جنگ 10 ساله افغانستان کشته شدند که این شمار 1/10 حصه رقم تلفات ماین‌های کنار سرک می‌باشد. مجله نیوز ویک می‌نویسد که ارتفاع افغانستان از سطح بحر، گردبادهای غیر قابل پیشبینی و بادهای تند بر لبه‌های کوهستانی در این کشور پروازهای هلیکوپترها را به مشکلات روبرو می‌سازد. مجله نیوز ویک می‌نویسد گرچه ناتو کدام ارقام نشر نکرده است، ولی احصایه غیر رسمی نشان می‌دهد که 101 هلیکوپتر ظرف 10 سال گذشته در افغانستان سقوط کرده‌اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نیروهای بین المللی در سال گذشته اضافه از 50,000 ماموریت هوایی را در افغانستان اجرا کردند. جنرال کریستین جیکوبسن، سخنگوی ایساف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان این ماموریت ها صرف 3 طیاره ناتو از بین رفته است. به گفته آقای جیکوبسن، هلیکوپتر ناتو که هفته گذشته در ولسوالی سیدآباد میدان وردک سقوط کرد نیز یکی از این طیاره ها بوده است. شرح بیشتر در گزارش از منیجر دیوا.
آیساف به طور مشخص نگفته است که در جریان 10,000 عملیات هوایی که به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان از سوی نیروهای آنان در سال گذشته در افغانستان اجرا شده، به چه تعداد از مخالفان کشته و زخمی شدند. جنرال کریستین جیکوبسن، سخنگوی آیساف که به روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد، گفت که در هنگام اجرای 50,000 عملیات هوایی آنان، کم ترین صدمه به هلیکوپترهای وارد شده که از آن در اجرای این عملیات کار گرفته شده است.
در جریان سال گذشته بیش از 50,000 ماموریت دورانی هوایی را به واسطه طیاره ها انجام داده ایم. در تمام این ماموریت ها در مجموع 3 طیاره به شمول طیاره ای که هفته گذشته سقوط کرد به اثر فعالیت دشمن از بین رفته است.
آقای جیکوبسن تاکید نمود که اجرای این عملیات هوایی مؤثر بوده و افزود که در جهت سرکوب نمودن مخالفان مسلح دولت افغانستان به فعالیت‌هایشان ادامه خواهند داد. در حالی که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اجرای عملیات نظامی به خصوص عملیات شب هنگام را جهت جلوگیری از نیرومند شدن مخالفان مسلح دولت این کشور مؤثر دانسته و بر ادامه این عملیات تاکید میکنند، اما مقام های افغان از نتایج این عملیات راضی به نظر نمیرسند. با گفته مقام های افغان، ظرف 10 سال اخیر نیروهای بین المللی به خصوص امریکایی ها بدون مشوره با نیروهای افغان به اجرای عملیات شب هنگام هزاران زن و کودک افغان را به خاک و خون کشانیدند. مقام های افغان همچنان می گویند که اجرای عملیات نظامی نیروهای بین المللی در دهات افغانستان در بسیاری موارد مشکلات را برای ساکنان محل به میان آورده که گفته می شود سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان مردم و نیروهای خارجی و فاصله گرفتن مردم از این نیروها شده است. مردم نیز در برابر این حرکت نیروهای بین المللی خاموش نمانده و بارها در اعتراض به کشته شدن وابستگانشان در عملیات نیروهای خارجی با اجرای اعتراضات گسترده خشم و انزجارشان را نسبت به این نیروها ابراز کردند. این مسئله سبب شده تا رئیس جمهور کرزی از نیروهای بین المللی بخواهد که از ادامه اجرای حملات هوایی در افغانستان دست بردارند.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که حملات هوایی به خانه های افغانستان نشود، باز هم به این حملات خود ادامه بدن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه.
در حالی که از این هشدار رئیس جمهور کرزی نزدیک به 1.5 ماه میگذرد، اما گزارش ها نشان میدهد که هنوز هم حملات هوایی نیروهای بین المللی در دهات افغانستان ادامه دارد و به گفته مقام های افغان غیر نظامیان همچنان قربانی حملات میشوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
قماندان پلیس زون مشرقی میگوید قوای سرحدی به اکمالات بیشتر نیاز دارند تا بتوانند از سرحدات طویل افغانستان با پاکستان به شکل درست دفاع کنند. وی در حالی که میپذیرد در تعداد این قوا افزایش به عمل آمده است، اما میگوید این کافی نیست. شیشا همدرد از نگرهار گزارش میدهد.
قماندان پلیس سرحدی زون مشرقی میگوید تا که تشکیلات پلیس سرحدی وسیع نگردد و با سلاح‌های ثقیل تجهیز نگردند، امنیت سرحدات خط دیورن مشکلات خواهد داشت. جنرال امین الله امرخیل قماندان پلیس سرحدی زون مشرقی روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
"به اخرو که تاسو معلومات سازی موږ ته زره پوښنه امر کړی و از درانه سلاح را کړی ده د موږ تشکیلاتو که یو ټولای زیات شوی ده په نامه ټولای ثقیل.
به شما معلوم خواهد بود که در این اواخر تشکیلات ما زیاد شده. زیری پوش‌ها برای ما نیز شده است و به نام توله ثقیل یک توله زیاد شده است که با هاوان توپ‌های درازنوف و دوربیندار مجهز می باشند. اما این کافی نمی باشد. آنگاه ما پورا کامیاب خواهیم بود که اول دل مردم را بدست بیاریم و بر قلب های مردم حکومت نماییم. دوم نظر به چالش ها و راضی باید تشکیل خوب و مناسب داشته باشیم و سوم منابع باید داشته باشیم که بعداً ما را تجهیز نمایند و برنامه های تعلیم و تربیه را با پیش ببرند. بنابراین من گفته می توانم که اگر همچو شود الی سال 2014 میلادی برای همه مشکلات قادر خواهیم بود و آن را حل خواهیم کرد، زیرا در افغانستان 70% در جنگ اراضی رول دارد. جنرال امرخیل میگوید سابق تشکیلات پلیس سرحدی بسیار وسیع بود و قطعات اردو نیز آنها را حمایت میکردند. حالا نیز ضرورت است تا همان تشکیلات روی کار گردد و میافزاید:
خوا التغوندون پراته و اردو خوا حکومت و که حمایت توپچی وجود دارد.
سابق آنهای اردو در سرحدات موجود بودند، حمایت توپچی و تانک ها را با خود می داشتند. بیمچل موجود بود، سلاح های ریاکتیو نیز وجود داشت، اما متاسفانه حالا موجود نمی باشد. باز هم تاکیدن میگویم که تشکیلات، منابع و تجهیزات باید در نظر گرفته شود. جنرال امرخیل میگوید جامعه جهانی نیز باید در تقویه و تجهیز قوای سرحدی کمک و همکاری نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جمعیت هلال احمر افغانستان یا سرمیاش در نظر دارد تا ده‌ها طفلی را که مصاب به بیماری قلبی هستند به خاطر تداوی به هند بفرستد. مسئولان سرمیاش به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که روزانه از 6 تا 10 طفل مصاب به بیماری قلبی برای ثبت نام به این نهاد مراجعه می کنند. اطفالی که زمینه تداوی آنان در بیرون از کشور مساعد شده در مورد این اقدام سرمیاش چی نظر دارند؟ در گزارش میشنوید که منیجه دیوه از کابل فرستاده است.
اطفال که قرار است برای تداوی بیماری قلبی به خصوص سوراخ قلب به هند بروند خرسند به نظر می رسند. در حالی که این اطفال دارای تن ضعیفند، اما از اینکه زمینه تداوی بیماریشان میسر شده احساس آرامش می کنند. در نشستی که به خاطر فرستادن 40 طفل مصاب به بیماری قلبی به هند راه اندازی شده بود، شماری از این اطفال با والدینشان نیز شرکت کرده بودند.
محمدشان قلب مغار هستم کلان است.
چی احساس میکنی؟
خوش هستم. آه چرا نکه جو شو؟
چطور است اقتصاد تا؟
والد تقسام و کمک خراب است.
زهر قلب مسلاخه. خوش هستم که میبرن جور میشم.
تکلیفت میده؟
آه قلبت که درد نکنه باز زود مریض میشم.
شما داشت هسته؟
نام شما هستم. نام مزیابه.
ای دختره که چی وقت به تکلیف مبتلا شده است؟
یا نازه تیگف پیدا شدم وقتی این در مبتلا شده.
خودتی پیسه این چیزه نداشتی؟
نه
توانایی رکی را تدوی کنی؟
توانایی از اکمی به این 12 سال دختر شد توالایی که میتونم ایمان.
از سوی دیگر مسئولان سرمیاشت از افزایش بیماری های قلبی به خصوص سوراخ قلب در نزد اطفال ابراز نگرانی می کنند. رئیس جمعیت لال احمر افغانی یا سرمیاشت می گوید که روزانه از 6 تا 10 طفل مصاب به بیماری قلبی به این نهاد مراجعه می کنند. اما برخی از خانواده هایی که اطفالشان به بیماری قلبی مصابند و نام هایشان در فهرست اطفالی است که قرار است برای تداوی به خارج از کشور بروند، شکایت می کنند که اطفال واسطه دار زودتر برای تداوی به خارج از کشور برده می شوند. پاسخ سرمیاشت در این رابطه چیست؟ فاطمه گیلانی رئیس این نهاد:
وقتی که یک طفل می برین بر یک مشر، می تانه که به شورا باشه، می تانه به خانه خودشیشته باشه، می تانه وزیر باشه، وقتی که طفل پیشش می برین، او خود دکتر نیست که بفهمه که حد مریضی از این تا چی حد است، نه؟ یا خودش لطف می کنه می آیه، یا تلفن بالا می کنه می گه این بسیار مریض است. باز معلوم دار مام آله یاد گرفتیم که به صاحب حوصله شرم ایتم که ما سه لست داریم، اینی قسم اطفال هستند.
مسئولان سرمیاشت می گویند که اکنون بیشتر از 2500 طفل انتظار دارند تا از سوی این نهاد برای تداوی به خارج از کشور فرستاده شوند. گفته می شود که تداوی هر طفل مصاب به بیماری قلبی از 2500 تا 3000 دلار آمریکایی هزینه بر می دارد. تا حال گزارش دقیقی از این که در افغانستان به چه تعداد از اطفال به بیماری قلبی مصابند از سوی هیچ نهاد ارائه نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه یک بررسی را از پالیسی های حکومت به خاطر برگشتاندن روند سقوط تدریجی روحیه اخلاقی در این کشور اعلان کرد. دیوید کامرون همچنان ادعا کرد همین روند سبب آشوب و نارامی های هفته گذشته در لندن شد که در نتیجه آن 5 نفر کشته شدند. مقیم نائب فشرده گزارش آژانس خبری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
در حالی که بریتانیا پاسخ علل این بی‌نظمی های عامه را که در ظرف چندین دهه نظیر نداشت جستجو می کند، دیوید کامرون یک جنگ تمام العیار را علیه گروه های جنایتکار در بریتانیا تعهد کرد. به نوشته فرانس پرس، وقوع چنین حوادث یک سال پیش از برگزاری بازی های المپیک در لندن تصاور نادرست را از این کشور به مردمان جهان می دهد. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا گفت این باید تکانی باشد برای بیداری کشور ما. مشکلات اجتماعی که برای چندین دهه انبار شده بود در مقابل چشمان ما انفجار کرد. صدر اعظم بریتانیا که در یک کلوب جوانان در اوینتی واقع جنوب انگلستان صحبت میکرد، از جوانان پرسید که آیا در مقابله با این روحیه بد اخلاقی جوانان که در طی چندین نسل تدریجا رو به سقوط است باید تصمیم بگیریم؟ او به نوشته های رنگه های روی دیوارهای کلاب جوانان اشاره کرد. گفته می شود تا اطفال کمتر از 11 سال در جمع گروه هایی که با چور و چپاول و آتش سوزی پرداختن پیوسته بودند. این چور و چپاول و آشوب از لندن آغاز و در ظرف 4 شب به شهرهای بزرگ دیگر انگلستان به شمول مانچستر و برمنگام سرایت کرد و ده ها خانه و مرکز تجارتی را با آتش کشانیدند. دیوید کامرون گفت که حکومت ائتلافی بریتانیا که در ماه می سال 2010 میلادی به قدرت رسید تدابیر را برای کاهش کسر بودجه متعهد شده بود، اما او اضافه کرد اکنون زمان کارهای دیگر هم است و آن جنگ تمام عیار علیه گروه های جنایتکار و فرهنگ جنایتکاری. این مسئله حاشیه‌ای نیست. این یک مرض بزرگ جنایی است که بر سرکها، خیابانها و ملکیتهای ما تأثیر وارد کرده است. مبارزه علیه این گروه ها از جمله اولویت‌های تازه ما به شمار می رود. اما دیوید میلیبن، رهبر حزب کارگر، حزب مخالف حکومت بریتانیا، مدعی است که این نارامی ها و آشوب با بحران مالی، افتضاح‌ها و رسوایی ها در مورد مصارف قانونگذاران و استراق سم خبرهای روزنامه ها در این کشور مرتبط می باشند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از خرید یحیای ولسوالی دیسبز ولایت کابل نوشته که دزدان مسلح از طرف شب در ولسوالی دیسبز باعث آزار و اذیت مردم می شوند. مردم در شب کار کردن نمی توانند. چند روز قبل یک جوان را به قتل رساندند و پلیس هم جدی عمل نمی کند. دانش از جلال آباد در اسمس خود می نویسد اعضای ولسی جرگه در دفاع از خود از قانون گپ می زدند و کاندیدان معترض همچنان مثل آنها. ما نمی دانیم که نقص در قانون اساسی است و یا هم مشکل جانبی در تفسیر از قانون است، زیرا از دلایل هر دو جنا معلوم می شود که نظر به قانون هر دو جنا برحق هستند. ما خواهان حل هر چیز زودتر این مشکل بر اساس قانون هستیم. دلاور از بدخشان نوشته است که همین پارلمان از نظر من هیچ سابقه قانونی ندارد. تمامی کسانی که در پارلمان هستند خائن و دروغگوی میباشند، به خاطر که قبل از این که به پارلمان برسند وعده های نموده بودند که متاسفانه وفا نکردند.